द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او سهار من یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړه ده نن د شنبې ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار 8:00 او کندهار کې 8 او دلته واشنگټن ډی سی کې د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده او د شپې 11:00 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته ایران او پاکستان د اقتصادي او تجارتي همکاري زیاتولو په ګډون د امنیت او انرژي په اړه لوزنامې لاسلیک کړي. د اسلام آباد په سفر د ایراني صدر حسن روحاني سره یو شریک خبري کانفرنس ته وینا کې نواز شریف ویلي دواړه هیوادونو د اړیکو زیاتولو هوډ کړی.
We have reiterated our resolve to enhance the level of bilateral cooperation in diverse fields including trade, economic and energy.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارچر ویلي امریکایي ځواکونه د داعش وسلوالي ډلې د مالي چارو مشر وژلی. نوموړی وایي د ترګري د مخنیوي لپاره راتلونکي میاشت سعودي عربستان کې د خلیج د همکاري شورا او امریکا د وزیرانو غونډې په اړه له سعودي مرستیال ولیعهد شهزاده سره خبرې کړې دي.
We agreed to convene a U.S. Gulf Cooperation Council defense ministerial on April 20th in Riyadh.
او عراقي امنیتي چارواکي وایي سرشار بغداد په جنوب کې د فوټبال د لوبو په محل ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. داعش د پیشې پړه منلې ده. او سم د دې خبرونو تفصیل د ایران صدر حسن روحانی د گاونډي پاکستان له مشرانو سره د خبرو اترو په محل دو اړخیز تجارت او د امنیت او انرژي په حقله د همکاري زیاتولو ژمنه کړې. دا په داسې حال چې د تهران په ضد نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سوي دي. حسن روحانی د جمعې پر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی. د صدر جوړېدو وروسته د نوموړي او پاکستان ته دا لومړی سفر دی. د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره له ملاقات وروسته دواړو مشرانو له خبریالانو سره لنډې خبرې وکړې. نواز شریف وویل په ایران باندې د بندیزونو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې اغیزمنې سوي وي، خو د نن په ملاقات کې د تجارت، اقتصاد، انرژي او نورو څانګو کې د همکاري زیاتولو په اړه هوډ سوی دی. په بلجیم کې سرکاري وکیلان وایي د ترګري ضد عملیاتو په محل یې برسلس کې درې کسان نیولي دي. د چارواکو په وینا د عملیات په پیرس کې د یوه فرانسوي وګړي له نیول کېدو وروسته سوي په چا چې ګمان کېږي د ترګر برید پلان یې درلود. د بلجیم د سرکاري وکیل دفتر دا هم ویلي چې پلټونکو د ناجیم له شاروي ډي ان ای ټیسټونه هم کارولي چې اندازه ولګوي هغه د سه شنبې پر ورځ برسلز هوایي ډګر کې ځانمرګي بریدونو کې شامل وو. د له شاروي په اړه ویل کېږي چې پیرس بریدونو کې یې لاس درلود. هغه بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو او په سوونو نور ژوبل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د جمعې پر ورځ برسلس کې و چې د بریدونو په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. نوموړي ویلي امریکا به د بلجیم سره خپلې مرستې جاري ساتي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارچر ویلي امریکایي ځواکونو د داعش وسلوالي ډلې د مالي چارو مشر عبدالرحمن مصطفی القادولي وژلی دی او وایي دوی په منظم ډول د اسلامي ریاست کابینه له منځه وړي. خو ښاغلی کارچر دا نه دی ویلي چې القادولي چې د حاجی ایمان په نوم هم پیژندل کیږي په شام کې وژل سوی ک عراق او خو شغل کارټر دا نه دی ویلي چې الکادولي چې د حاجی ایمان په نوم هم پیژندل کیږي په شام کې وژل سوی او ک په عراق او نه هم دا جزئیات ورکړي چې هغه په هوایي بمبارونو کې لمنځه تللی او ک په ځکني عملیاتو کې. د الکادولي په سر د $1 million جایزه و. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې د فوټبال په لوبغالي کې د نن یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. پیښه په داسې وخت رامنځته شوې چې لوبغالي کې سیمه ییزې لوبې روانې وې او جایزې ورکول کېدې. اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې د برید مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی دی. د پولیسو یو ځایي مشر د فرانس خبري ادارې ته ویلي حمله کې نږدې 15 کسان ژوبل دي چې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د ترکیې یو قاضي د جمعې پر ورځ د هغه دوو ژورنالیستانو مقدمه ځنډولې چې ور باندې د جاسوسۍ او یو ترګر سازمان سره د مرستې تور دی. دغه ژورنالیستانو په یو رپورټ کې ویلي چې حکومت شام ته د وسلو قاچاق کوي. کچیرې تورونه ور باندې ثابت سو، نو د کمهوریت ورځپاڼې اعلی مدیر کین داندار او د انکره دفتر مشر اردم ګل ته به د ټول عمري بند سزا ورکول کېدای سي. دغه مکلمه چې د ترکیې د حکومت لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه نړیواله توجه راګرځولې، د جمعې پر ورځ او روانه وسوه، خو د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې وځنډول سوه. او راپورونه وایي چین د شمالي کوریا په ضد د نوي نړیوال بندیزونو د ملاتړ لپاره ګډوډ پیغامونه ورکوي. ملګري ملتونو د مارچ په دویمه نیټه د څلورمې نیوکلیایي ازموینې او د اوږد واټن توغندي توغولو پر سر پراخ بندیزونه ولګول چې د کیم جونګ اون حکومت ته سزا ورکړي. د بیجینګ لخوا په دې بندیزونو باندې عمل ځکه مهم ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا 90% تجارت له چین څخه یا بیا د چین له لارې کېږي. د چین مشرانو د بندیزونو ملاتړ کړی و، خو لا تر اوسه د دې د عملي کولو لپاره اقدامات په نظر نه راځي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبری ریډیو د ګلو کډر منور د کو سهارنی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه واجی اصل کسرم چوړاندی په خبرونو کې اوریدل. د ایران صدر حسن روحانی د گاونډي پاکستان له مشرانو سره د خبرو اترو په محل د ارخیز تجارت او د امنیت او انرژي په حق له د همکاري زیاتول ژمنه کړی ده. د پداسې حال چې د تهران په ضد نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سوي دي. نور تفصيل اخلو له اسلام آباد څخه د جبری ریډیو خبريالي رابیا پیر څخه چې دا وخت له مر سره په ټلیفون باندې ملګری د سړی مسی او په خیر علی رابیا پیر
ډیره مننه کاکرڅه
کورودان او سحر منیک مرغه کتر ټول لمخه هم دغه راته وځه چې د ایران صدر حسن روحانی چې د جمعې پر ورځ پاکستان ته رسیدلی د چا سره ملاقاتونه کړي او په کم څنګه کې لوزنامې لاسلیک کړي دي.
کاکرڅه پرون چې د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته راورسېدل، تر ټولو وړاندې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره دوی لیدلې دي او د دوی سره خبرې کړې دي. ورسره د دوی ډلې چې د دواړو هېوادونو د پاکستان او د ایران هغوی ترمنځ هم خبرې شوي دي. د دې تر څنګ شپږ لوزنامې لاسلیک شوي دي چې په کې د اقتصاد په اړه دي، تجارت په اړه دي او د سفارتي کچې په اړه د مرستې په اړه د غلطنامې دي. ورسره د دواړو د لیدنو دواړو مشرانو د لیدنو ورسره یو خبري غونډه هم شوه ده. په دغه خبري غونډه کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف لاړه خوول چې د توانایي په شمول پر مختلفو شعبو باندې مرستې خبرې شوې دي او د دواړو هېوادونو ترمنځ چې دي دوی د سیلاري سرکل باندې د نوې لارې جوړولو باندې اتفاق شوی دی چې تجارت او د تګ راتګ لپاره به استعمالي شي د دواړو هېوادونو ترمنځ. د دې سره سره د ایران صدر دا خبره وکړل چې د دواړو حکومتونو سلامتي چې د یو بل سره تړلې ده او پر خپل باندې چې د سلامتي تنظیمات چې دي د هغې په اړه هم په قاعده خبرې شوی دي. او دغه کم اقتصادي ډلې چې دي دغه په شپږ لوزنامو سره چې ماته سوېلې چې په کې صحت دی، تجارت دی، ډیپلوماټي اړیکې دي او اقتصادي پر دغه باندې لوزنامې لاسلیک کړي دي. او نن کله تاسو وایم د هم د یو بقایده پروګرام موجود دی. صدر ممنون حسین سره به دوی ویني او سره په صدرتي ماړی کې د دې د غرمې لپاره د ډوډۍ تنظیم هم شوی دی. د دې سره سرتاجي سپ سره لیدنه هم متوقع ده او د فوج سره.
او رابیا پیر کته سما ژغ اوري، نو درته وایسه چې د ایران او پاکستان ترمنځ چې د غازو د پایپ لاین د غزولو کوم پروژه ده په هغه باندې دوه مشرانو څه ویلي؟ ګومان کوم چې ل رابیا پیر سره زموږ رابطه کته سوي ده. البته کچيري بیا زموږ رابطه ورسره وسی نو نور تفصيل به ځینې واخلو. قدر من اوریدونکو ل ډیو ریډیو سره اوسئ. د وایس اف امریکا جبهه جوړه په بلجیم کې سرکاري وکیلان وایي د ترګریز د عملیاتو په محل یې برسلس کې درې کسان نیولې دي. د چارواکو په وینا د عملیات په پیرس کې د یو فرانسوي وګړي له نیول کېدو وروسته سوي. او خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د جمعې پر ورځ برسلس کې و چې د بریدونو په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. نوموړي ویلي امریکا به د بلجیم سره خپلې مرستې جاري ساتي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د برسلز ایئرپورټ د 14 نیټه ورغلو او د زپل شو خلکو سره د یووالي لپاره په دغه ځای د ګلونو هار کې خودلو. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل سره شریک خبري غونډه ته خارجه سیکرټر جان کیری وویل چې زپل شوی خلکو د معمول ژوند کولو.
ایئرپورټ اند سبوی ورکرز ا پروویان مدر اف ټوینز هو واز ټریننګ ټو بی ا شیف ان امریکن پرسونل ټرینر فلاینګ هوم فور ایسټر.
د ایئرپورټ او د ریل ګاډي د سټېشن کارکونکو د پیرو اوسیدونکو او د دوه جوړه بچو مور غختل چې پخلی زده کی او خلکو ته تربیه ورکونکو امریکاني د ایسټر منزل لپاره کور روان وو. کریویل د حمله د نړیوال طاقتونو عزم نشي ټټولې او نه یې پشا کولی شي. پیرس کې د حمله وروسته هم هاغلی کری دغل تورغلی وو. تیر کال وسلوالو پیرس کې په چارلی ابدو اخبار حمله کړې وه. د پیرس حمله وروسته د آی ایم چارلی ناره ډیره زیاته مشهوره شوې وه. هغه لیکي د بلجیم لپاره دغه ناره کې لږ ډیر بدلون وکړ. اوس موږ وایو
ناو وی ډیکلیر ژو سوی برشلوا ایخ بن برشل.
واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ سړونکې مایکل اوهنلن وای د بلجیم سره په دې حق لمرسته کول پکار دي چې دا قسمه پیخي بیا ونی شي.
about the fact that Belgium has been under resourced.
مونګوس د غټ جال په حق له تشويش لرو په خاص توګه د برسلز مولنبیک ضلع خبره ده او دا چې بلجیم د ډیری مدیر هسه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کم وسایل لري. مایکل اوهنلند زیاتوي په یورپ کې د ترهګرو د معلومات ساتلو په حق لا ډیره کمزوري موجود دي.
names that don't make it from one list to another where misspellings somehow hamper the cross correlations.
مونته پته ده چې ډیر نمونه بیا د یو فیرس نه بلته نه اوړي او بیا د نمونه د ټکو د غلطو سره د کسانو پیژنګلو هم یو مسله ده. د بروکینګز انسټیټیوټ سړونکو مایکل اوهنلن وای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو بل د خت تجربه نه مونته ایستد کول پکار دي.
د ټولو غږ دی رادیو د دی رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د ګلو کډرمن اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه ته له واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارچر ویلی امریکایي ځواکونو د داعش وسلوالي ډلې د مالی چارو مشر عبدالرحمن مصطفی القادولی وژلې دي او وایي دوی په منظم ډول د اسلامي ریاست کابینه لمنځه وړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سیکرټر خاغلی ایش کارټر ویلی د امریکایي ځواکونو لخوا شام کې ترسره شوی په یو بریټ کې د داعش توندره وډلې دویم مهم کمانډر وژل دی. وژل شوی کمانډر عبدالرحمن مصطفی القدولی نومیږي او د داعش د ګون یو مهم غړی بلل کېدو. د امریکا د دفاع سیکرټر ایش کارټر ویلی مونږ عالمانه او په منظمه توګه د دولتي اسلامي یا داعش وسلوالې ډلې ختمون لپاره کار کوو. د ترهګرو زالو د ورانولو لپاره د لنډې لارې نه کار اخلو. خو ایش کارټر دا په ډاګه نه کړل چې آیا د داعش توندره وډلې مشر په کوم چاپه کې وژل شوی او که هوایی برید کې. او د دې ترڅنګ دا یې هم نه دی ویلي چې قدولی څوک چې د حاجی ایمان په نوم پیژندل کېدو او د دولتي اسلامي ډلې یو بل مهم مشر وو په عراق کې یا په سوریه کې وژل شوی وو. د امریکې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا قدولی په دوامداره توګه غرب کې په ترهګرو پیښو ترسره کولو کې لاس درلودو. هغوی زیاتوي قدولی د بروسلز پیښې په شان نورو ترهګرو حملو ترسره کولو لپاره یې بهرني وسلوالو سره مالی مرستې کولې. د داعش وسلوالې ډلې دغه مشر د عراق زندان نه کال 2012 کې خوشې شوی و او د هغې وروسته یې بیرته د نیولو په سر د $1 میلیون انعام ایښی و. اش کارټر د ابو سارا په نوم د داعش وسلوالې ډلې یو بل مشر په چا چې عراق کې د وسلوالو سره د مالی مرستې کولو تور لګېدلی و د وژنې اعلان کړی. هغه ویلي روانه اونۍ د امریکایي ځواکونو لخوا په نښه شوی و. د دفاع وزارت چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي ابو سارا د امریکې لخوا په هوایی بمباریو کې په عراق کې وژل شوی. همداشان عمر الشیشانی د مارچ په میاشت کې او د داعش ډلې د وسلو ماهر ابو ملک د جنوري په میاشت کې هوایی بریدونو کې وژل شوي. د داعش د مهمو مشرانو ډلو د مرګ اعلانونه په داسې حال شوي چې د شام نه مطبوعاتي رپورټونه وایي شامي عسکرو زوړ او تاریخي ښار پالمیرا د یوې سختې جګړې وروستو د داعش وسلوالو نه بیرته نیولی. داعش ګوند د پالمیرا ښار تیر کال د مې په میاشت کې قبضه کړی و او هلته موجوده لرغوني آثار یې په بمونو الوزولي و.
وایس اف امریکا ډیوه رادیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې د فوټبال په لوبغالي کې دننه یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او نږدې 15 شپېته نور ژوبل دي. پېښه په داسې وخت رامنځته سوه چې لوبغالي کې سیمه ییزې لوبې روانې وې او جایزې ورکول کېدې. نور تفصیل زاهد خټک درته وړاندې کوي.
دغه حمله د عراق سرخار بغداد سره نږدې الاشریه نومې کلی کې شوې ده. دغه الاشریانو میکلی اسکندریا یو قصبه ده چې د بغداد نه تقریبا 30 کیلومتره سویل غاړې ته پرته ده. په دغه لته هغه مهال دغه 14 وشوه کله چې د فوټبال لوبه ختمه شوه په غټه کچه باندې خلک موجود وو او د فوټبال د لوبې وروستو د دغه سیمې چې کم میر وو یا کم ناظم وو هغې چې کم ګټون کې لوبغاړي وو هغې کې تمغی ویشلې. نو په دغه مهال دغه ځانمرګي برید کوونکې دغه جمع ته ور داخل شوی دی او ځان یې ولوزولې چې پکې لږ تر لږه 13 تنانو د مړېدو پخلی شوی دی. پکې دغه ناظم هم شامل دی او امنیتي عسکر هم. د دغې پیښې پړه اسلامي ریاست یا داعش نومې تندروه ډلې اغېستې. دوی سمدستي توګه باندې یو بیانیه جاري کړي چې پکې دوی ویلي دي چې د دوی یو وسلوال په ګڼه ګوڼه کې د غزان الوزولی دی او د خلکو شمیر دوی زیات یاد کړی دی خو په سرکاري توګه د هغې تصدیق لا نه دی شوی. ګران اوریدونکو دا سیمه داسې سیمه ده چرته چې د سنی او شیعه آبادی تناسب ګډ وډ دی او اکثره د کم چې مذهبي فرقه ایزه فسادات وي هغه هم دغه پیښه کې رامنځته کیږي. خو بلخوا د اسلامي ریاست لخوا د دې حمله پړه قبولولو وروستو شړنکاران ګڼي چې ګڼي اسلامي ریاست اوس په کمزوري دو دی او دوی چې کم وسلوال دي هغه اوس عام خلک یا عام چې کم هدفونه دي هغه په نخه کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
دیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو تل واشنگتن ډی سی غوږ یاست. ګلو قدر من اوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ ولوري ته چیرې چې د ګوزڼ یا پولیو د ناروغي د مخنیوي لپاره ځایي خلکو، دینی علماو او چارواکو یو غونډه کړې ده چې په عادي خلکو کې د پولیو د رنځ په خلاف پوهاوی ورکي او ورته ورسي چې د اسلام په سپیشلی دین کې د پولیو څاڅکي ورکول خپل ماشومانو ته څه حرام کار نه دی، بلکې هم د اسلام د احکاماتو سره سم دی او خپل د ماشومانو ښه تربیه، ښه پالنه، ښه ساتنه د په مور پلار باندې فرض دی. په دې باب نور تفصیل راکوي شاهین شاه په دې رپورت کې.
کال 2012 نه تر 2014 پورې د پولیو وایرس په حق له نړۍ او په خصوصي توګه پاکستان ډېر ستونزو سره مخ شوی و. د هیواد قبایلي سیمو نه کې یو طرف ته ګڼ شمېر پولیو کیسونه رپورټ کېدل، نو بل خوا تر هغو پولیو واکسین په اچولو بندیز هم لګولې و او دې ترڅنګ ځایي خلکو هم د دې په حق له منفي سوچ لرلو له امله د صحت چارواکو لپاره د پولیو وایرس ودرول ګران شو. خو د وخت په تیرېدو سره صحت چارواکو، حکومتي انتظامیه په مرسته د هرې سیمې نه ځایي مشران او باسر خلک د پولیو کترو په حق له منفی پروپاګاندو ودرولو لپاره اگاهی غونډه راوبللې او همدغه شان نن په باجوړ رورل هیلث سنټر بارنګ کې د باجوړ تحصیلدار نیازمین په مشرۍ کې ځایی مشران، عالمان او استادانو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې مقصد په سیمه کې د صحت او په خصوصي توګه کامیاب پولیو مهم چلول دي. او نیازمین وایي دا خبره ده غنم دلی میلا وجبی خلقو اعلانو کو چې چا وو کو دا غوسه چا حمایت اړونه کو او ټول خلقو پولیو بالکل جاری وا دا یا تاسو ته چې پولی بالکل شروع وا. دوی واضح کوي چې داسې انکاري والدین مستقل نه وي او انتظامیه په مرسته دوی راضي کوي. او بلخوا په دې غونډه کې موجود ای پی آی ټیکنیشن امداد وایي چې ځایي امام په مرسته دوی ته پولیو مهم کې ډیر مدد حاصلېږي او زیاتره والدین په خوښه ماشومانو ته کتری اچوي.
نو دا پولیو چې دلته شروع شوه غریبان چې دلته تراغلي مو د اسکار کې نو مولانا صاحب نو سر ټول عمر په یوګا کې مټه جنازي دا زمونږ ممبر دی یوګا کې مټه.
امداد وایي چې ظهور الحق نه یوازې د جمعې په ورځ خطبه کې د پولیو په حق لوینا کوي، بلکې مهم په دوران ځنی انکاري والدین پولیو کترو په اچولو هم رضا کوي. او بلخوا د بارنګ اوسیدونکو اصغر عثمان خیل چې په سکول کې استاد دی، هغوی هم د پولیو په حق خپل حل ځلی کوي.
نو هغه پولیو په دغه کې چې موږ زب خپل لکه په جرګه کې د تحصیلدار صاحب سمزم چې دی نی، نو موږ په خپل ورشو ته وجزه خپل بچی ته کوم. نو که دا شی ښه نه وای نو مطلب ما خپل بچی ته کولای. بیا دا هغوی صرف دا ډیمانډ چې مطلب یا ماته غنم ندی میلاو شوي، یا ماته حکومت مچردانې نظر کړي، یا دا شی چې داس ما کیږي، نو بس بیا یو کې په دوه مرض خو لکه خپل آواز په دغه طریقه رسول غواړي.
واضح دوی چې په باجوړ کې وخت په وخت پولیو نه انکاري والدین د حکومت نه مطالبه منظورولو په توګه خپل ماشومانو ته پولیو کتری نه اچوي، چې هغه بیا د حکومت انتظامیه ځایي مشرانو او استادانو په مرسته رضا کولو نه پس واکسین اچوي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، باجوړ ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وصف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو، او هم د خبرونی په دې برخه کې درته وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه. او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
یو طرف ته ګرد یورپ او آزاد دنیا برسلز کې د خونړو حملو په ویر کې اخته ده، او بل طرف ته د روس صدر ولادیمیر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو د اعلان په ترڅ کې د شام په بابله د خپل لوی منسوبي په عملي کولو کې اړم دی. د امریکای آنلاین خوریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی خپل یو تازه غنه کوي. د ولادیمیر پیوټن د شام په باب له لوی منسوبې په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په سر کې لیکل شوی دی، دا خبره کول به د وخت نه وړاندې وي چې روس به څومره فوز د شام نه وباسي. پیوټن با په شام کې دومره فوجي ځای نه ځان سره ساتي چې د ضرورت په وخت خپل فوجونه واپس شام ته لیږلی او دغلته اچولی شي. نو په دې سبب دا سوچ یو خام خیالي ده چې د روس په وتو به شام کې د جنگ ته لګینی د اسد د مخالفینو په حق کې درنه شي. روس شام ته نه یوازې د صدر اسد د حکومت د فوجي ماتې نه د بچ ساتلو دپاره ننوتی دی، ولې دې دپاره هم چې د صدر اسد کورسۍ ښه مضبوطه کړي. دا دوه غرضونه د روس د خارجه پالیسۍ بنیادي مقصدونه دي او د روس په خیال د روس فوجي مداخلت دا دواړه مقصدونه حاصل کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې د روس ملاتړ د شام حکومت ډیر غاویره کړی دی او اوس د سمې خبرې اوریدو د کوره هم وتی دی، خو روس د صدر اسد په دې بېنیازه انداز اختیارولو سره ډیر خوشحاله نه دی، ځکه چې روس غواړي چې د شام حکومت خپل تازه فوجي نصرتونه جنیوا کې روانو امن خبرو اترو کې په درنه خوږه طریقه د برخې اخیستو تر مخې په سفارتي نصرتونو کې بدل کړي. هر کله چې د شام حکومت ان چې د ملک په سیاسي مستقبل هم خبرو اترو کې ډیر مینه نه لري. د ماسکو د واکدارانو او د صدر اسد ترمنځ د زړونو خیرې سنوي خبره نه ده. د کال 2012 د نومبر په 20 تاریخ د روس د هغه وخت وزیر اعظم دیمیتری میدویدوف هم په مات زړه یو بیان ورکړی و چې د ماسکو صدر اسد سره د کار کولو دپاره ښه تعلقات قایم دي، خو زموږ دا تعلقات دومره خواږه او نیازبین هم نه دي لکه څومره چې د صدر اسد پلار حافظ الاسد سره و. فارن پالیسی لیکي چې د روس او د شام د واکدارانو ترمنځ د اختلافات ملګرو ملتونو کې د روس د استادی د ویټالی چرکین د دې بیان نه پس زیات شوی دي، په کم کې چې خاغلی چرکین ویلی وو چې د صدر اسد خبرې د روس سفارتي حالو زلو سره سمون نخري. روس په اپریل کې شام کې د صدارتي او پارلماني انتخابونو په باب له د صدر اسد د 28 فروری د صدارتي فرمان په جاری کولو خپه دی او صدر اسد ته یادګیرنه کړې ده چې د دې دواړه قسمه انتخابونو کولو فیصله داسې شوې ده چې دا به د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د یو نوي آئین په جوړولو د اتفاق راتلو نه پس کولی شي. خو مضمون لیکي چې د روس او د شام د حکومتونو ترمنځ د روان زړه بداوی نه داسې هیڅ علامې نه ښکاري چې صدر پیوټن یعنی په صدر اسد د خورو اړولو تیاری کوي. اگر که روس په مکمله توګه ځان د شام حکومت له نیولو نه ورکوي، خو د اسد قیادت سره د روزګار جاری ساتلو نه ورسره بله چاره هم نشته. د روس سفارتکارۍ که یو طرف ته د شام د مرستې په بابله د 20 ملکونو په جوړ اتحاد کې د روس اهم سیمه ییز حیثیت بیا په ځای کړی دی، نو بل طرف ته روس په شام کې د خپلو مفاداتو په تحفظ کې هم کامیاب شوی دی. شام کې د ډزبندۍ په باب له د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د روس او د چین په خواست د صدر اسد ذکر ونه کړی شو. د دې په بدل کې روس ډزبندۍ نه د احرار الشام او د جیش الاسلام ګوندونو د ویستو خپلې مطالبې نه لاس په سر شو. خو فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا او روس نن هم امن لوزنامه کې په ډیرو خبرو خپلو کې اختلاف کړي. په دې کې د عبوري حکومت د جوړولو، په دې کې د اسد د کردار، کمو یاغي ګوندونو ته د ترهګرو ویلو او نه ویلو، او عبوري حکومت کې د عدلیې د کردار خبرې شاملې دي.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واورېده. په لږ ګړی کې به دا خبرونه پای ته رسیږي، خو د پښتونخوا په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو واري بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیوی ریډیو اوریدل مه هیروئ. اوس به په همدې څپو تاسو د مشال راډیو خبرونې په څو شیبو کې اورئ. زه نصیر احمد کاکر سره د پروډیوسر ارشد علي له تاسو څخه اجازه غواړو. د یوې سوکاله او بختورې ورځې په هیله مو د خدای په امان، تل سرلوړي، بریالي او خوشحاله اوسئ.